پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیو په خبری پروګرام کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو گراندی:
کله چې زه په کابل کې وم، زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
دا مورې چې په کونړ کې په لسګونو هغو معلولونو ته چې پښې یا په جنګونو کې پرې شوي او یا له میندو شل پیدا شوي وي، ویلچرې یا سایکل ورکول کېږي.
ملکه مې نوم دی. دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و، اوس موږ ډېر خوشحاله یو. دې سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات و.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت باندې یوه مشاعره جوړه شوې وه. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډېر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي. او په نړۍ کې په کورونا وبا د ټولو مثبتو پیښو شمېر تر 300 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل: د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کوي چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراضي ډول راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل:
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستي وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې د خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي، په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوي ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوصلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولی دي. د جانس هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وبا ثبت شوې مثبت شمیرې تر 300 میلیونه واوښتي. د کورونا په اومیکرون باندې چې ژر خپریږي په لسکونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي دي، خو هغه کسان چې واکسین یې کړی دی او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کورونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډیر کسان په دې ناروغي اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. د کورونا ثبت شوی مثبت شمیرې که تر 300 میلیونه اوښتي دي، داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې به دا که به اصلي شمیرې تر دې څو برابره زیاتې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 5.5 میلیونه کسان په نړۍ کې کورونا وژلي دي او داسې اټکل کېږي چې دا شمیرې به هم 2-3 برابره تر دې ډېرې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن د قزاقستان د دې غشتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې ده. انټونی بلنکن زیاته کړه ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیرونی د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون لغړو هیوادو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان غړي دي، د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوې. روسیې د دې غوښتنې په ځواب کې 2000 سرتیري قزاقستان ته واستول. انټونی بلنکن په داس وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې پر هغو کسانو چې د په وینا بل واګردي او نه تسلیمي شي ډزې وکړي او ووژني.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فلیپ ګراندی په خبره په یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کېدای شي. ښاغلي ګراندی دا خبرداری هم ورکړی که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي، د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې څپه به پیل شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوی مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپل خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو لاله ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي د هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دوړو خو پورې تړلې خبرې دي.
خغلی ګراندی که څام دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړې شي چې خزی باید کار وکړي، د لګکیو استاجیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نویم لسیزې هیواد نه دی او اوسنی واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیز ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ لپاره حل شي.
د اسلامي امارات لامغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله ده چې بین الملی ټولنه همدارنګ ټول لاغه هوادونه سي کله نا کله ځینی اندیشنې ابرازوي د خبرو لپاره څخه ستونزې حل تر وړاندې سي او اسلامي امارات په ډیاله باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګلای دی. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي روغتیایي سیستم 80% فلج شوی او 80% ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافي نه دي او نشي کولای متوازن حالت منځته راوړي.
کچېرې دا ستونزې حل نه شي، زه به له کوم شکه وړاندوینه کوم چې موږ به په کور دننه په لوی شمېر د خلکو د بېځایه کېدو شاهدان اوسو. همدارنګه به د پولو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بېځایه کېدو لیدونکي اوسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 170,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بېځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډیر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالی سرچینې برابرولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربه شکونر ته هلته په لزګونو هغه معلولینو ته چې پخې په جنگونو کې پریشوي او یا لمیندو شال پیدا شوي ویلچری یا سایکل ورکول کیږي. د معلولینو د اتحادی مسولین وای نورو معلولونو ته هم د هغوی اړتیا وړ شیان ویشل کیږي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په ولایت کې د تیرو جنگونو لامل په زرګونو کسان معلول شوي چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې د معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کیږي. د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دلته نن د ایچ ډیو موسی له خوا د معلولین ته ویلچیر مصنوعي قالبونو بازي ورکړل شو. واکم فریمونه چې ګرځیدل نه شي ماشومان یا غټان او هغه واکم فریم سره هغه روان شي هغه ته دوی دغه شاین ورکړل شو. نن تقریبا 1500 تر 1400 پورې ویلچیر نن ورکړل شو. خو دوی په پروژه کې لري نور هم په قلار قلار به ورکړي کوم چاته چې ضرورت مطابق دی ورکړي. دا مخکنه لیست جوړ شو کوم کسان ته ضرورت واغې ته اوس ورکړل او نور هم په قلار قلار ورکول کیږي.
هغه معلولین چې ویلچری یا د معلولینو د ګرځېدو سایکلونه تر لاسه کړي خوختي دوه تنه وایي
ملکه مینوم دی نا کور به مونږ سره ډیر زیات تکلیف و اوس مونږ ډیر خوشاله دي. سایکل ته پتاګ راتک کې ماته ډیر مشکلات وو. د دې سایکل سره زما ډیر مشکلات حال شي ځکه چې زما سره ماشومان دي ماته کور را په غاړه دي زما ډیر مشکل وو.
نوم مسپن محمد دی اسمارو سوالي اوسیدونکو ماته ډیر مشکل وو. بس پتاګ کې بس وته کې ماته ډیر مشکل وو. دا چیراک ډیر زیات خوشاله شوم بس ډیر زیات مننه.
د معلولینو ټولنې مشرانو په خبره چې په کونړ کې شاوخوا 10,000 معلولین موجود دي خو ورته برابرېدونکې اسانتیاوي په نشته حساب دي. دوی له مرکزي حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې په کونړ کې معلولیت لرونکو سره د وسایلو او اسانتیاوو چمتو کولو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ترکمنستان هیواد د بهرنیو چارو وزارت منستیل دیو تخنیکی پلاوی په مشرۍ د ټاپي پروژې د بحث لپاره لومړی هرات او نن کابل ته راغلی. کته هم په کابل کې دغه پلاوی د لیدونو او خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی، خو د هرات د سوداګری او صنایع خونی د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یاد پلاوی دوی سره د ټاپي پروژې د کار پر چټکتیا خبرې کړې دي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې پکې ویل شوی چې راغلی پلاوی سره د یاد هیواد ټاپي پروژې مشر هم مل دی. د خبر ځای په حواله د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي د دې پروژې لپاره مهم امنیت دی او اوس افغانستان کې امنیت شته نو ترکمنستان کې د دې پروژې کار بشپړ شوی او افغانستان کې به هم پیل شي. ترکمنی پلاوی په افغانستان کې له پخوا د ښه امنیت په تړاو افغان مسؤلینو ته د دې پروژې د ښه تطبیق ډاډ ورکړی. افغان مسؤلینو هم د تخنیکي چارو په برخه کې له ترکمنستانه د همکاري غوښتنه کړې. ویلي دي هغه لوجستیکي شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي د کار زمینه به ورته برابره شي. د ټاپي پروژه په 2013 کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شوه. د دغه پروژې له لارې به ګاز او برېښنا له ترکمنستان، افغانستان، بیا پاکستان او له هغه هېواد به هندوستان ته انتقال شي. په میدان وردګ ولایت کې سلګونه بېوزله بزګرانو ته د اصلاح شویو غنمو تخم وویشل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې مالداري وزارت ویان موین عمری رسنی ته پاستبل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې یاد بهیر دوه ورځې وړاندې پیل شوی و او 13 ورځې نه وخت پای ته ورسید. د ښاغلي عمری د معلوماتو له مخې دغه اصلاح شوی تخمونه د اف ای او او یو شمېر نورو ملاتړو بنسټونو لخوا شاوخوا زر بېوزله بزګرانو ته ورکړل شو. نوموړي ویلي هر بزګر ته یوه 50 کیلو ګرامه بورې ورکړل شوې ده. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد بهیر به نورو ولایتونو ته هم ډېر شر وغځول شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 33 پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 14 پوله، یو انګلیسي پونډ 101 افغانۍ 88 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 26 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 22 پوله، زر هندي کلدار 1219 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1553 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونه هم له نورو خبرونو سره یو ځای د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو د قزاقستان موضوع د 44 ورځو راهیسې هلته پکې اعتراضونه کیږي او حکومت هم د اعتراضونو د ځپلو لپاره لاس په کار شوی. ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. دا اندېښنې داسې وخت ښودل کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلوا ګرځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په قزاقستان کې د اعتراضونو یو اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې ولاړې کړي دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا بدي یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان درلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د وان درلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولېږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. دالماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی. د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
د قزاقستان په اړه مو راپور واورید. په همدې موضوع تمکیږو. عبدالرحمن خروټه یو افغان دی چې له 28 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواده ازبکستان ته تللی دی. د ده د کورنۍ غړي او ماشومان د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې پاتې دي. له ښاغلي خروټ څخه احمد شیبر د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د کورنۍ غړي په الماتی کې له کوره وتلی شي که څنګه.
هغه اولي ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شودی ماشوم ته یا بعضی شیان دا کولای شي چې آزادانه واخلي. دغه مظاهره چا چې مظاهره کړی دا اغوی دوی سره داسې بد رویه نه کوي په تناسب دی اول ورځو،
یعنی په اول ورځو کې د هر چا لپاره خطر وو.
بله، ټول هغه څوک چې له مظاهره چانو سره نه او هغوی ته یو مشکل ایجادېده، اکثرا دغه قیمت بها موټر چې و نقلیه وسایطو دغه باندې ډېر زیات حمله کولې او هغوی سوځول، چې دلیل یې دغه و چې فکر کوم دغه د اقتصادي مشکل دغه خلکو درلوده. فقط تقاضای هم دی همدغه خلکو همدا و چې موږ ته دغنه حقوق را کوي چې د موږ د ژوند مصارف یا اکتفا وکړي د موږ د مصارفو.
هلته یو علت دا هم ګڼل کېده د ماشونو د زیاتېدو تر څنګ چې د ګازو قیمتونه زیات شوي دي، څنګه آیا ډېر زیات قیمت کې فرق راغلی دی؟
د ګاز شپېته تنګې یو کیلو و د نوي کال په راتګ سره چې نوی کال شو یو سلو شل روپۍ نرخ جګ لاړه.
خروټې صاحب، تاسو کلونه کلونه په قزاقستان کې ژوند کړی دی، په خپله هم که اوس بهر یاسي له قزاقستان خو بیرته ورځي، څنګه یعنی د قزاقستان د خلکو عام او خلکو اقتصادي وضعیت ته چې ګوري د ګازو دغه قیمت واقعا بې انصافه قیمت ته چې دومره زیات جګ شوی دی او کنه د تحمل وړ دی دوی کول شي چې د دې پیسې ورکړي؟
خپل قزاقستان له جمله دی هغه هیوادو ده چې ګاز صادروي، افغانستان ته صادروي او تاجکستان ته صادروي، او نیو ډالر 450 یا 450 تنګه ده چې دا 3.5 کیلو یا 3 کیلو داسې فکر وکړي 3 کیلو ګاز کولای شي چې واخلي 4 کیلو ګاز داسې تخمینی وایو. دغه توان دغه خلکو درلوده، اما هر جنس یا هر متا چې وي سل په سلو کې که په بازار کې دغه قیمت چیږي واقعا یو هغه ورکی یو اکسل عمل خلک ورکی آمادگی نلری دیده غسی یو خاص تحول لپاره.
په قزاقستان کې مو له یو افغان عبدالرحمن خروټ سره خبري واوریده چې د ورستیو مظاهرو د ریخو او عواملو په اړه له موږ سره خبري وکړي.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نره لحالاتو خبر شد.
وار به شو خوست په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د دې ولایت د فرهنګیانو، شاعرانو او یو شمیر طالب چارواکو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. په مشاعره کې طالب چارواکو له فرهنګیانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې افغانانو ته د یووالي او ورورۍ پیغامونه ورکړي. بل لوري ته د خوستیو فرهنګیانو دا ډول ناستې د افغان فرهنګ د پرمختیا او غوړېدا لپاره ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښ مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکوي، هغوی د هیواد رغونې او یووالي ته راوبولي.
ادیبانو لیکوالانو ته دا پکار دی چې دا ولس سلویل کال زور وشوي دی، دوی ته باید د ادب د سنګر ملګري ډېر تسلیت ورکړي. ډېر خلک نقد شینه وړي والی خوږه خبره وړي د ورورګلوۍ وخت راغلی دی. دغه دی الحمدلله ټول په یو وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکوو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعره دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي، ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلای کیږي، غنی کیږي. د دې اطلاعات او فرهنگ اړوندو ادارو مسولیت ته چې خپل غیږه کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعره ادبی بندرونه ناست یا کرکتنه پیل کړي تر څو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
داودی غږونه مې واورېدل چې زړه تنګ غوټې ورسره باغ باغ ګل ګل وړېده. عارفان وایي چې د خبرو میدان تنګ دی وایي معنا ته راووځه. معنا چې دا د زړونو اخلاص دی، صدق دی، لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وی او مینه وی په ژوند کې څومره پاند دی، چې شور وی د بنگړې په مړوند کې څومره پاند دی، فګم د ژوند خو تر خمه شاته پرې خپل غنې چې کله شوی په هر بند کې څومره پاند دی، مجبور د مجبورې نه منصوري سندرې وایي چې د ورځ نه یو ځل شي په پیوند کې څومره پاند دی.
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واغدار ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه.
خیر کا پرون د دښمنانو دا د هم ورونه دی د عسكر ډاکټر ماستر په کې عزت وکا چې ټول د لنګ او نیکټای خاوندان ګډ شي درتای برادر مولا داسې سیاست وکا خلق په نس باندې ماړه کچ را ټول شي پتا له هر څوړان د غم د کار او تجارت وکا جلالت او دا خبره د باران نه ویني زامړه غم د خپل کور د سوري چات وکا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړې شوې مشاعرې و برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شیرونو ترنن ته ځانګړي شوې و. خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترنن وړاندې کړ چې د حاضرینو له خو احساساتو سره مخامخ شو.
سوچی محراب کے پگڑا نشما کلیا پوجد کے درا نشما چل مستین پوا نشما کلیا پوجد کے درا نشما.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
ازادۍ راډیو ته غوږ یاست.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونه کې هره دي آزاد رادیو ټولو کارکونکو ته زمونږ اورور دغه پیغام دی نه شریکه چې تیر جمهوریت نظام سقوط کړي دي. دمغه د جلال آباد ته د سرخود ولسوالۍ خونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخستي. مونږ نه پیګو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږه د ایم پیسا سره وو، اوس ایم پیسا نه عزیزی بانک ته واړولو. په عزیزی بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو موږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان موږ هیله کوو چې زر تر زره د ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هیڅ د زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او د ازادۍ راډیو مینهوالو ته. د طالبانو پر تک سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنی غوښتنه له طالبان څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بنده شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.